سلام په کابل کې د سهار 8 بجې سوي د بل خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. له افغانستانه د امریکایي قواو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم تام چمتووالی شته، هم دولت و هم که دولت که شامل و سیاسی جریانون لخوا چه د اسلامی جمهوری نظام ملاتړ کوي.
په هلمند کې د میوه باغونه د کوکنارو د کشت بدیل کېدای سي.
دیته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرتجیر روپی ګټي.
د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې په ځنګړو مراسمو شخصو. حقیقت صدای موبایل پروگرام ده خو لمړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیا برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعالې ونډې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ویلسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیا او بشري برخو کې د متحده ایالاتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودنه کې وژل شول. د قرباغ امنیه قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. شغل زیرک د پیښې په اړه زیات کړه.
څلور نفر شهیدان سول او هغه دی غړي دروازې مخ کې ماینه کوي موټر را ایستلې او موټر ټک ټک سوي ورسته د کلی خلک سره ولاړ سوي طالبان وهل دي لکلی نه په زور شړل دي.
شغلې ځیرک وایي د تیرې سه‌شنبه او چهارشنبه ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې چې د نوموړي په وینا پرونی چاودلې ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارن بایر وایي چې له حکومت څخه یې غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغې واد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال یې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارن بایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستانه ووځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدی. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکو په دندو بوختي. زموږ غلازه د ریډیو اوري ویل کېږي د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ولنی استازی اندریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ خو ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران لاټومي موافقه وتل اعلان کړل او ایران هم لاغه مهاله په پرله پسې ډول د موافقه سرغړونه کړې ده. د دې موافقه د هيا هڅې د ایران له هغه اعلان وروسته لا پیچلې شوې چې ویل په سلو کې د شپې تو ترکچی د سوچا یا غنی سو ایرانی متولیدې پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشتل ژه 15 کسان وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پروند اپریل په 18 نیټه ویل نشته هغه محل پایل سوی چې پولیسو د برېښنا د وی فابریکه د موټرزو کارګرانو پر ضد لوشک بیون کې غاصه کار وخیست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکو نیمګړي فابریکه کارګرانو د خپل پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي موټرزو کارګرانو او د سیمه اوسیدونکو د کوټکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره دزو ته ارسول. راپور نو وایي چې ټول 15 وژل شوی کسان کارګران وو. او ډاکټرانو خبرداري ورکړ چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالني د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نوموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. د اعداد د ناوالني شخصي ډاکټري اناستازیا واسيلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استولې دي. پلیک چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ یادونه سوي چې د ناوالني یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بهراني کچته رسیدلې. الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه درستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالني په روسیه کې د نوويچوک په نوم د زهري ماده په وسیله مسموم شوی وو. د خبرونو پای. خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي دا خبرونه او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه زموږ د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته. افغان چارواکي وایي چې افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوټل ورسته د طالبانو د احتمالي حمله پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي واکونه او نورې ډلې د دې دفاع توان لري. پاینې هلكي افغان ولسمشر ویلي دی چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه اعلان د تیرو دوه کلونو ټول ابهام پاتوره سو. احمد تکل په دې اړه نور تفصيل راکوي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه ل اعلانې دو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جکپړي چارواکي په خپل ویناو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې ورستۍ سرګندونې تیر شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق لازادې رادیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی کله حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوری نظام ملاتړ کوي، حتی که له حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خدای زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شېبې وروسته پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایدن ته هم هغه مهال وکړي چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. لبلخوا ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو د نیټو اعلان د تیرو دوه کلونو د ابهام د لمنځتلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامی گنجایی په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام لمنځتلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وټلو اغیز دا دی چې د هغه تلاتم او ابهام اصلي عامل لمنځه وړي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وزي کې پاتې کیږي څومره وخت چې دې پریکړې ونیو د همدې تلاتم او ابهام سرچینه و ځکه هر چا د خپل جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه وو اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوند ناستي بندې شوې دي حفیظ منصور پرون د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ لڅ مودې رئیس پرې شوې ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي ښاغلی نعیم آزادۍ رادیو ته ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کیږي
دستانو شیبه وړاندې مول افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت د ټینګښت څرنګوالي په اړه د افغان چارواکو خبرې واورېدې اوس په د عامو افغانانو څخه واورو چې د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو لر ډېرې دوه اندېښمن دي تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالف وي له همدې لامل د افغان دولت مخالف وسلواله ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي په دې هیواد کې سول راتلی شي د کونړ ولایت وسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل
مونږ هم دغه اعلان خیر مقدم کوو په خوادل کونړ کې ډېر امریکایان وسیدل خو په ولایت کې امن نه وو خو کله چې امریکایان وو ته هماغه ولایت امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي
فضل واحد بیا بل نظر لري
دا شي امریکایان د افغانستان نه ووزي شاید ستونز پیدا شي او مونږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو مونږ یې لرو کو امریکایان بیا ووزي به په ډوټو پاک سره راي دا وري
د بامیان ولایت وسیدونکو امیر کوسری هم په وسنوي شرایطو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم
د پوزي چارو یو شمیر پوهان به وای کله افغان ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستې دوام ولري افغان ځواکونه د مخالفو وسلواله ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري د افغانستان جمهوریت ریاست د دفاع وزارت د مصالحې عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیواد به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نشي د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع توان لري اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ سپاد ولس اشپژنوي او د افغانستان په څولو اشارونه کې د اف ام پر سل اشاره 15 صفه اوریدلای شي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي لتیرو دوه اونۍ راهیسې په کورونا وایروس ته اخته کسانو په شمیر کې دیش سلنه زیاتوالی راغلی دی د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي په یو اونۍ کې موږ 1500 واوی مثبت پیښې درلودې د دې وایرس هغه نوی بڼه چې انګلیسي نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی د نوموړي په خبره په تیرو 15 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شویو راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,200 هندوستان او 4,180,200 اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو 2 اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی ویي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
ګران کننده خو بیا حد زیات ټوکی د نجس خلق وجنس بربادی کچیر څوک مراد نه کی دا غ د خپل ژوند سره لوګ کول.
خغله توخی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس جدي ونه ګڼي پایله به خطرناک کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 500,000 کسان اخته شوی دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دې وایرس تر دا مهاله 2,509 کس مړه کړي او شاوخوا 2,500 نور بهتری بیرته روغ شوی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاص زده رادیو ری دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو د دې مطالب او د خبرونو تر خبرېدو د مخه له اسمت سروان خاورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر کوم مسایلو تبصرې لیکلي.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سرلیک دی دا ناسمه ده چې له افغانستانه ځواکونه باسو، خو تاوان حداقل تر رسول کېدای شي. رسپانی له افغانستان د ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر بایدن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لبړی توپونه لري چې تر ټولو مهمه له چین سره ترنګلي اړیکې دي، او له دې کبله ډېره منطقي نشکري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومی مودې پوری پوځیان وساتي، او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده، او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملی شي. د ورسپانې پر اساس لومړی دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړی توبونه لري چې هغه د پاتې 2,500 ځواکونو له استلو پرته ترلاسه کولی شي، او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تروریستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولای شي. د ورسپانې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخنیول شوی، خو په افغانستان کې د گاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورسپانې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سش کالې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شننکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای، او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1948 په منځ کې د امریکا په خبره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته، او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورسپانه وایي په 2000 میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حمله وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل، او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نږدې دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایسار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورسپانه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11 له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
اوس مې نړیواله موضوع د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې شخصو. فلیپ چې د 3 کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت میړه وو د اپریل په 9 نیټه مړ شو. د بریتانیا د پوځ سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظم لیکو کې ودرېدل او د شاهزاده فلیپ مړی ته درناوی وکړ. احمد تکل نور چې سیاتره کوي.
د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 18 نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي له ښخولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شاهزاده فلیپ اروا ته د درناوي په خاطر یوه دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شاهزاده فلیپ چې د 3 کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه وو د اپریل په 9 د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی له مړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر وو او د مړینې پر مهال 99 کلن وو. د شاهزاده فلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولای وای. فقید شاهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی وو. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شاهزاده فلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې او یا کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ملاتړ په اړه وې. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول. خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خپرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر وو. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالاتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میگان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میگان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 چیرې بمځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوی دي. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي چې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی، کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هلمند کرنې او بولګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جریب ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نو جوړ شوو باغونو ښه واده کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداری رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداری د ریاست د چارواکو د هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته ویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګي یو نهال کښنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغند رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېر روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کیږي د کاله یو باغ تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکه پر یو باغ دی په اجاره ورکي. نو دغه خلکو ته چې داسې زمين اساسي دولت وکي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرول کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي هلمندیان هم دا رنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې.
او نورستان ته به ورسو چیرې چې لا هم خلک د څارویو له وړیو او وژغونو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړېدونکي کالي ګرم وي. په نورستان کې زما همکار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د نورستان خلک له پوخه راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري، د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنی پخوانی دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وژغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل:
موږ ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، دا غن ورسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوایو، هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار هغه ورسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي. هغه ورسته یو غونډارې را اخلي، هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالېږي، دا غن لیک ډبل غونډي چین او هغه بیا اوټ د پاره استعمالي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شي وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپني کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادېږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په خانه ده چې ترالي خوله ده زمونږ رواج کړي، اوس هم ده چپن لرو تر تاغم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګه زیاته وه، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي به وای هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراخته ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي ترڅو دا برخه نور هم غنی او پیاوړی کړي.
نورستانیان په داسې حال کې لوړی او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډېرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنۍ هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت سهار 8:30 یو ځل به د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې محمد حنیف اتمر پرون د شنبه په ورځ له اس جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کړې. څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماين په چاودنه کې وژل شوی دي. د قرباغ امنیت قماندان رمضان زیرک تیر ماښام زده راډیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې شوې ده. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارن بایر ویل له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په غوښتي وخت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او دا مهال ژوند په خطر کې دی ومني. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لاشتلاجه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الاسلام پرون د اپریل په 18 نیټه ویل نشته هغه مال پیل سوی چې پولیسو د برښنا د وی فابریکې د موټرزو کارګرانو پر ضد لوشکي بيون کې غاز څخه کار وخست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکو نیمګړي فابریکې کارګرانو د خپل پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. او ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونې په پاته برخه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. تان دې څنګه به ولوري او پسې حقیقت څه دی.
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجې واده ته ورختا وي.
ټینشن خرځښت زیات راچول چې دا خاص وسنګ خلاصون څنګه نه خلاصون.
په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیل ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ولای شي؟
من هیڅ ونجلی زنه غواړم د ما د ژوند ګریبي دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ دا او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خواخه او ډیر کله د انجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ خطیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم که نه، اوس یې ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانه کار دی، اوه 1000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه کور کې اوس 10000-15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي، وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه، اخته نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو. به کوم ټینشن خو ځکه زیاته راچوله چې دا خرڅ به څنګه خلاصوم، څنګه مې نه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریبا یو لک دېر دی، لک 5000 روپۍ لګولي دي. دغه ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبور را پیدا کی، دی مجبور دی یا مسافری ورته وکي یا پور کی، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، دی دل عمل کیږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نه په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې، څه پیغه باندې ونازیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي په یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله شوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستي رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له لکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې د ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر دي له اندازې زیات، یا مثلا تګدی، نو دا غو مسائل چې یو څه خپګانونه رامسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا څلکه زدا غو مسائل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دی ام موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر می دادی چې من هیڅ دی ونجلې زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوند ترې نه وخت خوشاله وو سې ګورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه سې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه د خوند واخلي
خان ولی عادل وای اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالي په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پات راځي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم تر سره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپل کې سره کینی او یو بل ته وایي چې موږ دوستان یو موږ په خپل کې دوستی سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې دو سخت شرایط وځکو دا رو بیا دوستی نه دی یعنی په دوستی کې دومره سخت شرایط نه کې خدل کیږي څنګه امکان لري چې هلک او جنی د خپل کې واده سره کوي بیا د هلک جنی هلک ته وایي چې په دې شرط سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کی یعنی په ډول د خریداري معامله سولا د دوستی نشولا د ګډ ژوند نشو
عبدالرحمن چې د ډیر لګښت لکبلې واده ځنډیدلې غوښتنه کوي چې د لګښتونو د کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مہر دا کمی وي نه زیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ورور موږ زنیم انځه غادي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاتم فلار کې څوک در شغاله نه ښکار څوک سینین لوي څوک وا یو یو د وان شمن بل دوه شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسې د پاره بس ودو کې بیت کم خرچه وشي لاس بوجي وري څوک بخې بیت پنځه بوري بخې کې لاس منو خرج بیت پنځه من راړي سي ار څه بیت کم شي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو لوجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي په همدې اړه مو لا ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوی ملګری سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډیر اهمیت حامل ده چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کی او د یو بل د حقوق او واجبو نزان خبر کی نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې هیڅ کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بیزای مصارف او دغه رواجونه او بلورو زیور دغه مشکلات ځوان د دغه رقم یو وضعیت جوړی چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډیر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیری
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دي ځوان ته شي کی بي زهر مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدليږي دوړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دوړو فامیلونو ارتباطات خرابي کې دي سره د هاغي دوړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یغو دوړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نامل کېږي د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کېدی شي دوی هغه شی به چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکو ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منل لازم غوښتنه ونه منل څنګه چې ما غوښتل هغه واده راتونه کړ نو زه هم
دا چې څه وایي نه غواړم خبرې ومنم که نه.
بله هیواد صاحب، دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راجی کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولی شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان ښودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفنه.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ورسله دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل، د افغانستان د راتلونکو په اړه هم پوښتنه راولایي کړي. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي، بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نویې ملزیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پختنه، افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ و پاشل شي؟ له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب، خر اغلاس ازادي راډیو ده.
ډیر مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترخکر پخکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متعدانانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړي وو. نو زه د دې لپاره وایم چې په تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې، اما په نتیجه کې به بیا هم خفه او دفه افغان وي. بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، نه بل منطقې کوم اسکر مري، ولې افغانان به مري. افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي، د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي. ولې د پاسه دی لکه پوځي اسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دواړه خوا بیا هم افغانان زمانځره لاړ شي.
جنرال صاحب، بخنه غواړم حکومت دا ډاډ ورکړي چې هر څه مدیریت کوي هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې اوس د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته یې بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله اوس هغه خریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې له داخله نظام ړنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا په بره لهې بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او دا خواتم افغانان دي، ولې جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته د جګړې عامل وغواړي چا چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختمه کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به بل لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي د افغانستان نه د جګړې ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهي په لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهي لور بیایي. ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاري، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي. دا چې سولې ته چې دغه د باعزته سولې وي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني. او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای ټکی ږدي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغه زمان په برتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فرصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان دغه وخت له مابینه وپاشلی دی. یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حز چې په نوم دیموکراتیک خلک افغانستان وو، دوی سره متلاشي شولو، په دوو جناو تبدیل شولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله. هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله. چې لپاره د مرګ مجاهدینو ونه شوی ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه. او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ داسې چانه جوړ شوی ده چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه چاته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسی توافق نه به چا سره معامله ونه کړي او سیاسي توافق ته د دې رعایتو وجود لري چې لار هواره کړي چې افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني، خپل اختلاف حل کړي. د وطن دپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم یې طالب باید سلامتیا هم وساتي او هم یې دولت باید سلامتیا وساتي. د دې دپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو. څه فکر کوئ، آیا د نظامي لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي، ما درته ویل چې دا ټول دنګېدلي عسکر، یعنی د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي، چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو هر چا تر دې تر عنوان لاندې راځي، په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خښي وو. د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري، که وجنګېږي مستقله پاکي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بعده مرغه له بعده مرغه له بعده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، لکه یو اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهز اردو وي، د دواړو خواوو د طالب او د اردو په مابین کې، چې په سیمه کې تاری ونه لري، چې نور مونږ له بیروني تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنې اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظام سقوط وکړي عسکري وپاشل شي، بلکې پښو ودرېږي او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرموده ډېر پر ځای ده، که مونږ له دغه پرتګ تبدیل کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرتګ کې خپله اردو سیمه ییز اردو جوړ کړو، چې مونږ په منطقه کښې ونه لرو. ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. که دا سره راټوله شي، اردو ونه پاشل شي، طالب ونه پاشل شي، د یو چتر نظام لاندې راستي، د یو رهبري نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ شي، په اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي، افغانستان به په ډېر کم وخت کښې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت په کار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده. که یو کال د سوله کښې که راټول شو، د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال کښې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبا پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شوم، سلامت شوې، مننه.
کلمه و مسلمان یما منن کے دا قرآن یما دلوی اللہ بندہ یما منن کے دا حق یما دا خوری نا پیدا یما بچے جدا ہوا یما
دا سمر قیمتی یما
منم قابیل
ولسوالی ما. منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم